آزادی رادیویی مجله. د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
د آزادی رادیو مجله درنو اوریدونکو سلامونه. د رادیو مجله د نننۍ غنی اوریدو ته مو ز محبوب شاه محبوب هرکلی کوم. د رادیو مجله نننۍ غنه مو په یو شمیر هنري او ادبي مسایلو راخکلي کړي. د تیرې اونۍ د فرهنګي خبرونو سربیره مو له کندهارا د طلوع افغان لرغونی جریدې په اړه راپور برابر کړی. په هنر جاج کې سیډنوال عبدالغفور لیوال د منظوم لیکنې په لارو چارو غږیږي.
ډیر لوستل د شاعرۍ، د نړیوالو ادبیاتو مطالعه، په خپل د منظوم لیکنې تکنیک
په فنکار برخه کې نورستان ته تللی و او هلته مو له کفایت خیالي نورستانی سره د هغه فن خبرې کړي.
کچھ دیر کے لیے پاس بلایا اور چھوڑ دیا، حسرتوں کی آگ میں جلایا اور چھوڑ دیا، خدا جانے کیا جادو تھا اس شخص میں جس نے مجھے دیوانہ بنایا اور چھوڑ دیا.
پوزر پانا کی بعد باگرام پاڑا کی سواب رہی
رام حل تا ہم شپیلے گولا او دا غزائی دا تقدس او پاکوالی دعوائی وکڑا.
په ادب جام کې به د پښتو لرغونی ادبي دورې شاعر شیخ عیسی مشوانی احوال واوري.
ته خو قادر یې په صفاتونو، کله می نور کړي، کله می نار کړي.
او په ورېښمین خیال کې به د کک او زرینې منظومې د اووم سرود دویمه برخه واوري.
تا پاچا لخپل وحشي قوم قربان کړ، د جګړې میدان د پری خو د پتیخته، ته دې ورک شي قوم، دې ورک وطن، دې ورک شه.
آزادی رادیویی مجله، د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
رسنۍ یا مطبوعات د بشري ټولنو یو ارزښتمن او اړین رکن دی چې د ټولیزو اړیکو د وسایلو په نامه یادیږي. په رسنیو کې خبري اژانسونه، ورځپاڼې، جریدې، مجلې، راډیو، تلویزیون او انټرنیټ شامل دي. لومړی جریده چې افغانستان کې خپره شوه شمس النهار نومیږي. دغه جریده د هیواد په پلازمینه کې د یوې اونۍ او 15 ورځو په ترڅ کې خپرېده، خو وروسته څلوېښتو ګڼو وتړل شوه. تر شمس النهار، سراج الاخبار افغانستان او سراج الاخبار افغانیه وروسته د غازی امان الله خان د خپلواکۍ په دور کې د امان افغان جریده د لومړي ځل لپاره خپره شوه چې لومړي 9 کالې د اونیز شکل درلود، خو وروسته یې د ورځپاڼې مقام خپل کړ. ویل شو چې امان افغان د افغانستان لومړی ورځپاڼه و، خو لومړی جریده نشو ګڼلې. له امان افغان وروسته افغان ورځپاڼه په 1299 او ابلاغ ورځپاڼه په 1400 کلون کې خپرې شوې. له دې وروسته حقیقت، اتحاد مشرقي، غازی، اتفاق اسلام، ستاره افغان، اتحاد اسلام، بیدار، اصلاح، انیس، طلوع افغان او ارشاد النسوان اونیزی او ورځپاڼې خپرې شوې. طلوع افغان د مولوی سالم احمد هوتک لخوا رامنځته شوې ده چې لومړی خپرونې په دري ژبه وي او بیا د پوهاند عبدالحی حبیبي لخوا پښتو ژبې ته واوښته. د همدغې جریدې په اړه ځانګړی راپور هم لرو، خو په پیل کې له مریم توخی د دې اونۍ فرهنګي خبرونه اورو.
د بامیانو د فرهنګي ساحې د ایستلو عملیاتي پلان تایید شو. له خطر سره مخامخ د نړیوالو میراثونو له فهرست څخه د بامیانو د فرهنګي ساحې د ایستلو کمیسون د اطلاعات او فرهنګ وزارت د فرهنګ او هنر د معین پوهان محمد رسول باوري په مشرۍ غونډه وکړه. په دې غونډه کې له خطر سره مخامخ د نړیوالو میراثونو له فهرست څخه د بامیانو د فرهنګي ساحې د ایستلو عملیاتي پلان تایید شو او د ویجاړ شویو مجسمو د بیا رغونې په باب وپتیل شوه چې په دریو پړاوونو کې دې د پوهانو لخوا عملیاتي پلان طرح شي او د اجراتو دغه برخه د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت او په کابل کې د یونسکو د ادارې په واسطه عملي کیږي. تیرونه د خوست د عامه کتابتون نوې ودانۍ له جوړولو وروسته ګټې اخیستنې ته وسپارل شوه. یاد ودانۍ چې د اطلاعات او فرهنګ ریاست په انګړ کې جوړه شوې، د کتابتون او غونډو دوه تالارونه، د کمپیوټرو دوه سترې خونې، څلور اداري دفترونه او نور اړین مهلقات لري. د خوست اطلاعات او فرهنګ ریاست مسؤلین وایي عامه کتابتون مخکې د یادې ادارې په یو وړه خونه کې فعالیت لاره چې د مطالعه کوونکو لپاره د کیناستو مناسب ځای او نورې اسانتیاوې نه درلودې. پا په خوست کې د عامه کتابتون لپاره د نوې ودانۍ د پرانیستې په مراسمو کې چې د اطلاعاتو فرهنګ وزارت له پراختیايي بودیجې څخه د نږدې دوو کلونو په موده کې جوړه شوې، خوست والی پوهندوی حکم خان حبیبي هیله وښوده چې د دې کتابتون په تجهیز او اکمال سره به لوستي کسان، استادان، محصلان او نور روڼ اندي د دوی د اړتیا او ذوق سره برابر کتابونو ته لاسرسی پیدا کړي. د الوتنې په تګلوري تر نامه لاندې د انځورګرۍ او خطاطۍ نندارتون پرانیستل شو. د الوتنې په تګلوري تر نامه لاندې د انځورګرۍ نندارتون په ملي نګارستان کې پرانیستل شو. د دغه مراسمو پیل کې د ملي نګارستان مسؤلې صابری رحماني خبرې وکړې او ویل چې په دې نندارتون کې د عظیمې د هنري زده کړو د شلو تنو ځوانو هنرمندانو د انځورګرۍ، رسامۍ او خطاطۍ سل آثار نندارې ته وړاندې شوي دي.
طلوع افغان هغه جریده ده چې شاوخوا سل کاله له کندهار خبره شوه. له استاد پوهان عبدالحی حبیبی نیولی تر اوسه ګڼ مسؤلی مدیران تیر شوي او دا جریده چاپ کړې ده. زموږ همکار محمد صادق رښتینی پاړه راپور لري.
طلوع افغان جریده په 1400 مریز کال کې د مولوی سلیم احمد هوتک لخوا رامنځته شوه چې تر دې مهاله په دوامداره توګه خپریږي. په لومړي سر کې طلوع افغان د جریدې وروسته د ورسپانې او اوس پاتو مخونو کې په رنګه بڼه په اونۍ کې یو ځل چاپیږي. د پښتو ژبې د دغه نشرې چارې په بیلابیلو وختونو کې د هیواد د نوموتو لیکوالانو له لورې مخته وړل سوي دي. د کندهار د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس فضلباري بریالي د طلوع افغان ونیزې د سلیمې کلیزې د لمانځل غونډې مخکې د لیکوالانو یوې ناستې ته وویل چې دا مهال طلوع افغان ونیزه په کندهار کې سلګونه لوستونکي لري او دوی هڅه کوي چې د یاد جریدې د خپرېدونکو موادو د کیفیت لپاره نور هم کار وکړي.
د محتوا د شکیدو لپاره موږ بیا هم کوشش کوو. ورسته بلې منځپانګه د شکیدو په خوا روانه ده، خو په دولتي چوکاټ کې د یوې خپرونې کیفیت لوړول د زړه په دود کیږي.
لیکوالان هم وایي چې د طلوع افغان د نشراتو پیل په کندهار کې د ادبي انجمن د رامنځته کېدو تر څنګ ګڼو نورو ادبي او فرهنګي خوځښتونو ته زمینه برابره کړه او همدا لامل دی چې طلوع افغان جریده د ځانګړي اعتبار څخه برخمنه ده. د کندهار پوهنتون علمي مرستیال شیرشاه رشاد او لیکوال نثار احمد صمد په دې اړه جوړې سوي غونډې ته په وینا کې وویل چې اړتیا ده چې د طلوع افغان ونیزي د کیفیت د لوړوالي لپاره یو ځل بیا د خبرېدونکو موادو پر کیفیت کار وسي او د دغه جریدې لپاره مسلکي کدرونه جذب سي
چې یو داسې علمي کړي جوړ کړل چې واقعا د طلوع افغان د تقریبي او د خصوصا په خپل مورنۍ ژبه د هغه د چاپ لپاره زمینه مهیا.
د هر انسان د ټولنې نبض معلوم کړی دی او تر هغه پورې خپل مواد خپل مطالب داسې ورسوي چې هغه په بېصبري ورته منتظر دی. د دې لیکوالان، د دې منیجمنت، د دې مسؤول مدیر، د دې ګروپ دومره بااستعداد او تکړه دي چې د شپږ ورځې دی د شپېتو ورځو په اندازه کار کوي.
طلوع افغان د مولوی سلیم احمد هوتک له لوري تاسیس او د علامه استاد عبدالحی حبیبی لخوا په پښتو باندې ولسوه. طلوع افغان ونې زده مهال هر ونې 1500 غنی چاپیږي. دغه جریدې تر ټولو ډیر پر مختګ د غازی امان الله خان او محمد نادر شاه په وختونو کې وکړ.
کچیر د نړۍ ادبیاتو ته زیر شونو غنی اساتیری حماسي بووینو. د یونان له ګلګمش نیولې د هند تر مهابهارت او نوري شاهنامې چې اکثره په منظومه ژبه لیکل شوی نړیوال شهرت لري. پښتو ژبه هم لګنو منظومو برخمنه ده. کله وی خو په شفاهي ادبیاتو کې منظومی لرو، نو په تحریري ادبیاتو کې مهم یو شمېر شاعرانو قلم آزمویلې. د منظومی لپاره څه ډول موضوع ټاکو؟ د اساطیری او حماسي موضوعاتو څېړنه څه ډول وکړو او منظومه څه ډول ولیکو؟ دا هغه پوښتنې دي چې په نننی هنر جاج کې به څېړنوال عبدالغفور لیوال جواب کړي.
هنر جاج
استاد په پښتو ادبیاتو کې د منظومو په تاریخ راته وغږیږي. په پښتو ادبیاتو کې په خوا دغه ډول استوري منظوم شوي کنه، ځینې تاریخي مسایل منظوم شوي کنه؟
په پښتو کې مونږ له بده مرغه له تاریخي او لرغونی زمانې نه له تاریخي پلوه ساتل شوي منظومې نه لرو. او یو لوی دلیل دا دی چې دا به تر اسلام وړاندې مدنیتونو پورې مربوطې وي. زه باور لرم چې وي، اما په اسلامي دوره کې پښتانه د دې لپاره چې د اسلامي متونو ته ډیر وفادار وي، سهوان یا د غفلت له مخې او یا هم عمدن د دې لپاره چې گواک غیر اسلامی متونو دغه منظومه او کسی لمات سوالی دی. البته په فولکلوریک او شفاهي ادبیاتو کې مونږ د مشهور فولکلوریک کیسو منظومه کیسی هم لرو، مومن خان او شیرینو او مثلا د
ادم خان او
ادم خان او تلخانی او داسې نور کیسی زینو شاعرانو زینه ولسی شاعرانو او حتی زینو باسواد شاعرانو منظومی کردی دی چه گنه بیل گیشته دی. پا معاصر دوره که لطاریخی پلاوه ترطولو پخوانه منظومه ده استاد پژواک کلمدار روپایی دی. ده تعریف لمخه ده لمرانه معاصر منظومه ده چه د انګریزانو سره د افغانانو د جګړې او تصویر د ښکلای دی، هم هنری ښکلا لري او هم یو کیسه بشپړه راغلې ده. په ده پسې بله خورا لویه منظومه د استاد مجروح زنزانی خانوار ده چې هغه هغې ته د شلمې پیړۍ د منظومه لیکنې هغه د اوج ټکی هم ویلی شو. په دې منظومه کې کمال دا دی چې عرفان، فلسفه، حتی حماسی رگونه، حماسی خصوصیات، ارواپوهنه او نور هنری ارزښتونه یو مجموعه په توګه مطرح ده. ډیر څه ویل کیږي په هغه باندې او زه فکر کوم چې دا د پښتو د معاصرو منظومه لیکنې له غنایمو څخه ده. په ده پسې بله منظومه چې موږ ته مخې ته راځي د تاریخي قدامت له نظره د استاد پسرلي زهره ده. زهره یو معاصره کیسه ده، د یوې مینې کیسه ده، د افغانستان په شمال کې پیښه شوې ده او استاد دغه ټوله کیسه په منظومه بڼه خوندې کړي. تر هغه راوروسته زما منظومې دي، یعنی مونږ د زهرې نه وروسته بشپړې منظومې چې د منظومه لیکنې له تعریف سره سمې وي نه لرو. له هغه نه وروسته هوسۍ، ارشاک او اوشاس، لام او ایلینو او دا د کک او زرینه هغه منظومې دي چې هم تاریخي او هم ماسی جوړښت لري، ځینې او ځینې هم اساطیری ځانګړنې لري چې یو بشپړه شننه پوهان دکتور مجاور احمد زیار وړاندې کړې ده. ما ډېر غوښتل چې د منظومه لیکنې د دې دپاره چې د پښتو ادبیاتو د بډاینې دپاره موږ خپلې تاریخي پېښې لوی اساطیري تاریخ خوندي کړلی شو. زما ډیره مینه دا وه چې نور ځوانان هم دې ته مخه کړي او یو یو لرغونې اسطوره اول تحقیق کړي او وروسته له هغه نه ښکلي هنري بیان باندې ولیکي. له بده مرغه لا تر اوسه دې ته چا پیل نه دی کړی، یا مزه امیدواره یم چې دغه
زما پوښتنه مثلا دلته دغه د منظومې لیکل دا ډېر یو ستونزمن کار دی، اول تحقیق او بیا د منظومې لیکل دا واقعا ډېر لوی کار او لوی تجربې ته اړتیا لري. ځوان لیکوال څنګه کولی شي، کوم اصول باید په پام کې ونیسي چې ښه منظومه ولیکلی شي او دغه برخې ته کار وشي؟
یو خود منظومه متن محتوا ده. محتوا اول باید داستاني جوړښت ډېر ضرور دی، د کرکټرونو انتخاب، د پیښو زمانه، د پیښو مکان او د پیښې ارزښت چې په منظومه کې باید د یو ملت او د یو ولس هغه تاریخي ارزښتونه یا هغه ګډ ارزښتونه ځای کړی شي چې ډیر خلک د هغه د مالکیت حس ولري. له محتوایي پلوه د منظومو خصوصیت دی. یونانیان فکر کوي چې دوی تمدن له ایلیاد اوډیسی نه شروع کیږي. د هندیانو دپاره لا نن هم تر ننه پورې مهابهارت او راماین مقدس دي. حتی کنه آریایان په خپلو آریایی منظومو باندې لا تر اوسه د خپل فرهنګ د غوره برخې په توګه تکیه کوي. د همدې دپاره اول باید دغه کیسه ملی جوړښت ولري. دا د محتوا خبره ده. د شکل او پرداخت مسله هم ډیره مهمه ده چې دا ډیره زیاته د بیان د هنر پورې مربوطه ده. د ځوانانو دپاره باید دا هغه وي. اوږد شاعرانه نفس غواړي. دا په دې معنا چې که تاسو یو غزل لیکئ، که تاسو یو لنډ شعر لیکئ، په حقیقت کې یوه ساره کاږئ او وزن او قوافی تصویرونه دا شیان بشپړېږي. اما که منظومه لیکئ دا داسې ده لکه تاسو چې مثلا په یوه سا غواړئ چې 40 کیلومتره منډه وکړي. ډیر شاعرانه تمرین پکار دی،
ډیر لوی تجربه چې
په منځ کې کله چې ډیالوګونه کیږي، کله چې د پیښو بدلون کیږي، کله چې لیوی پیښې نه بلې پیښې ته ځي، دغه حادثه باید غیر شاعرانه نشي. زمینه همیشه باید ښکلې وي. د دې دپاره زه یوازې نه سپارښتنه چې کولای شم ځوانانو ته د منظومو د لیکلو دپاره هغه د مطالعې زیاتوالی، یعنی ډیر تمرین د شاعرۍ، ډیر لوستل د شاعرۍ، د نړیوالو ادبیاتو مطالعه، په خپله د منظومه لیکنې تکنیک د نړیوالو لویو شاهکارونو نه زده کیدلی شي.
د ژبې په اړه کې راته وایي، ژبه باید څنګه اوسیږي؟ آیا د اوسنۍ ژبه او که نه هغه چې دغه اسطوره یا دغه تاریخي پیښه په هغه وخت کې چې پیښه شوې ده هغه وخت ژبه په پام کې ونیسي؟
ژبه د اسطورې د لیکنې په برخه کې ژبه خورا مهمه ده. د څو اړخونو نه، اول د شاعرانه پرداخت له پلوه ژبه باید ډیره پیچلې او ګونګه نه وي. په منظومه داسې نه شي چې لوستونکی د ژبني سمبولونو او د ژبنیو استعارو په حل باندې بوخت شي او د کیسې روال ترې پاتې شي. په عین زمان کې ډیره ساده او مخامخ هم نه وي، باید ځکه چې هغه بیا شاعرانه ښکلا ته زیان رسوي. تر دې منځه تعادل ډیر ضرور دی چې وساتو. بل هماغه ډول چې د کیسې د پیښې دغه بیکګراوند یا شالید کلاسیک دی که تاریخي منظومه وي البته، نو دغه ژبه هم باید د همغې زمانې اصطلاحات ولري. که تاسو یوه تاریخي لرغونې منظومه لیکئ او په هغه کې یوه ډیره لوکسه معاصره کلمه وکاروئ، دا داسې ده لکه یوه خښته مو چې په یو دیوال کې بې ځایه ایښې وي. دا له ورایه کږه ښکاري او د ټول دیوال ښکلا خرابوي. د همدې دپاره د ژبې مفاهیم ډیر زیات باید د پیښو له زمانې سره همزولي وي. حتی زه غواړم همدا اوس ووایم، په کک او زرینه کې زما یو ډیر ښه دوست او کره کتونکي واقعا ځینې کلمات تو تا گوته نیوله ده و زده و سرمانم چی ده پا نظر که یوش می بدیلونه ورطا پیدا شوی ووی او اغا ده زده زمانه تصویرونه تدائی که ولی ده با بهتره ولی او زده منم.
منظره کشی چون را مهمه ده منظومی پلیک؟
منظره کشی که در دوائم چی ده خکلا او ده جبنی سنگار اغا ده طول مهمه برخه ده منظومه کې، ځکه چې هر پیښه چې په کوم چاپیریال کې پیښیږي هغه باید بشپړ انځور شي. د صحنې تر شا څه پیښیږي. په منظومه لیکنه کې قلم او لیدلوری د شاعر داسې دی لکه کمره چې ستاسو په اوږه وي او تاسو تصویرونه ضبطوي او د کلماتو په وسیله لوستونکي ته القا کوي او هغه دا اخلي. د تصویر جوړونې او منظره کشۍ هغه تر ټولو مهمه برخه په منظومه لیکنه کې باید راځي.
وروستۍ پوښتنه په توګه، څنګه کولی شو ښه تلوسه پکې واچو په منظومه کې؟
دا نو بیا داستاني اړخ دی د منظومې، د داستان فن دی. مونږ باید محتوایي غوټې ایجاد کو او بیا یوه یوه غوټه پرانیزو او د غوټو د پرانیستلو په مرسته دوستون کې پډې را تلوسه د داستان اوج ته ورسو. دغه تخنیک کټ مټ په ناول کې په رومان کې چې کوم پېښې کېږي، البته له لنډ داستان سره توپیر همدا دی چې په هغه کې د پېښو د کرکټرونو او د حوادثو او د غوټو تعدد دی، مګر په منظومه کې هم د ناول په څیر کله چې موږ څو کرکټرونه له څو متفاوتو کیسو سره یو ځای راولو او هر یو خپله تلوسه لري، خپله غوټه لري او خپله غوټه پرانستنه لري، یو اصل ته باید توجه وکړو چې دا ټول بیا په یوه کرخه باندې دي، یعنی یو له بل سره ارتباط لري. ډیره بده تجربه به دا وي چې په یوه کیسه کې یا په یوه منظومه کې ځینې غوټې، ځینې حادثې، ځینې کرکټرونه د کیسې له عمومي روال سره بیگانه وي، لکه شپږمه ګوته. په هغه صورت کې بیا منظومه نیمګړتیا پیدا
کوي. کفایت خیالی نورستانه هغه شاعر دی چې په اردو ژبه یې ګڼ شعرونه لیکلي. دا چې دی ولې شاعر شو او له شعر څه غواړي؟ په فنکار برخه کې زموږ همکار روح الله انوري ورسره غږیږي.
فنکار کفایت خیالی نورستانی زمانوم دی. زه پنجاب لاهور او گجرانوالہ پادشاہم پېښور کم او تقریبا دا لس دولس کال کیږي چې ما شاعری کې قدم اخیستی دی. ټول ناول دا محبت چې کوم دوران انسان باندې راځي دا هغې په هغه کې ما دا یعنی کې محبت والا شاعری شروع کړه. نو هغې نه بعد بیا وخت تېرېدو سره داسې د معاشرې په موضوع کې یا د کوم شخصیت په موضوع کې ما خپل شاعری زده کړم.
څه لامل شو چې ته شعر ته وهڅولې؟
داسې یو دغه شو چې زه یو ځای کې پاتې کېدم، نو هلته یو جنۍ زما ډېر خوښ شو. هغه محبت هم زما چې دی نو یو خاموش و یک طرفه و. نو دې وجې نه ما خپل د محبت زما خوښ و، خاموش محبت و، یک طرفه محبت و، چونکې هغه چې دی نو زما د حیثیت نه ډېر جګ و او زه مسافر وم. نو د دې په وجه ما خپل د جذبات اظهار هغې باندې نه شو کولی. نو دې دپاره ما خپل دردونه په شاعري کې لیکل، هغه د فیسبوک له لارې. پاکستان کې ما ټول عمر تیر کړی دی لاهور گجرانوالہ. نو دغه وجې نه ما اردو شاعری کې اول قدم واخیست. هغې نه بعد بیا چې دلته واپس افغانستان ته رالم دا دوه درې کاله، نو ما بیا دلته پښتو شاعري هم شروع کړه. پښتو داستانونه چې ما ولیکل نو پښتو شاعري ما داسې کول یا شخصیاتو په موضوع کې.
کله هغه جنۍ ته لیدلې یې خبرې در سره کړې وي؟
هغه داسې و چې زه ټیوشن دپاره تلم. نو چې ټیوشن دپاره تلم هلته ما سبق ودل. نو بس همدغسې زما یو داسې یو پاک ذهن و هغې دپاره چې زه اگر کولی شم نو هغې سره یو واده وکړم. او هغه یو چهره زما خوښ شو، چونکې اوښکېم چې دی نو خپل اختیار کې نه دی زړم. نو زما زړه چې دی نو په هغې باندې ورغ.
بالآخره څه وشو په دې مینه کې دی؟
ما چې څنګه تاسو ویل هغې سوچ دی نو ډېر غټ و. دویم دا چې زه یو مسافر وم، د هغې حیثیت نه ډېر لاندې وم. نو همدغې وجې نه چې دی نو بیا هغې اگر که ما اظهار کول دا ما دپاره یو د بدنامي باعث هم و چې هغې ما ته یو د استاد په حیثیت کتل، چونکې ما دپاره دا ډېر مشکل و.
هغه داسې خبره وه چې تا په زړه بېللې؟
هغه خو ډېر عزت کول، خو اوس د عزت مقصد دا زه نه شم ګڼلی چې کېدی شي هغې هم زما سره محبت و، کېدی شي عزت هغې به حیثیت یو استاد کول. خو ما ډېر چې دی نو داسې کوشش کول چې هغه پوه شي زما په اشارو کې نه سره، هغې ته ما ډېر یعنی کې وخت ورکول.
هغه شعر چې تا د هغه
ما سره اردو کې ډېر داسې شاعري دی چې ما هغې په درد او هغې په موضوع کې ویلی دی. هغې وجې نه چې دی نو هغه شاعري کړی دی اردو کې ما ته یاد دی. هغه زه ویلی شم کچھ دیر کے لیے پاس بلایا اور چھوڑ دیا، حسرتوں کی آگ میں جلایا اور چھوڑ دیا، خدا جانے کیا جادو تھا اس شخص میں جس نے مجھے دیوانہ بنایا اور چھوڑ دیا، وہ سنگ دل کیا جانے وفا کی تقاضے جس نے دو پل کے لیے اپنایا اور چھوڑ دیا،
میرے بربادی کا ذمہ دار وہ ہیں دوست جس نے مجھ سے دل لگایا اور چھوڑ دیا.
پختو کے لیے سے کم شیر ویلے دے داغ دا پارا اگر چوس خدا غی نہ راغلے
اصل کی د پختو دم رڈیر موقع ہونے دے ملا ہوشے خو بیا ما پختو کی بازی لکلم دے نو فی الحال چے زما ذہن کے دیا غ یود عمر میں تمام شو ڈیر زر نم میں بدنام شو ڈیر زر زڑ میں چے استا خوال درشم خو پلا رکھے ما خام شو ڈیر زر
سمر شیر نہ بدلی کلی تقریبا پتو جبو کی تے کولے چے شاعری
و ز الحمدللہ کم جبم چے مکمل پوی گما غ جب باندے ز مکمل شاعری کول شم چون کہ اس درے چلور جب باندے خ مکمل مہارت لرم یو زما خپل مادری جب نورستانی بل اردو او پنجابی او بل پختو نو ز دغه درے چلور جب باندے چے ما تے سو کم موضوع راتے الحمدللہ ز خ وزن سره غ شاعری لکل شم او دار جزا خپل فیس بک نو کی او پرنٹ میڈیا یعنی کتابونو کی او مجلو کی قلم ما ور کڑے الحمدللہ نو مصنفین ما تے چے دینو اگے تا لائکم را کڑے دے زما چے دینو مضامین شیا کڑے نے
تقریبا ټول بری څومر د اردو شعرونه لیکلي نورستاني کې د سلی کلی دی او همدارنګ پښتو کې
ما شخصیت باره کې دوه درې شعرونه لیکل لکه سناتور صاحب شو زمو عبد لطیف نوزتیار والي صاحب محترم حافظ عبد القیوم شو دیو د پاره ما لیکل دي او نور عشقي شعرونه ما پښتو کې بیخي لګ لیکل دي زکه چې داسې موقع نه دملا شو یا ز پښتو فلم جوړ کوم او زما دلته محبت هم چې کم شو یا په نورستان کې شو دی یا چې دین ولته اردو کې زکه ما دغه دوه شعرونه ډیر فوکس سره وړو نو اردو کې ما بیخي ډیر شعرونه لیکل دي ما درې وړو کوړو کې کتابونه لیکلو اراده او ادوري خواهش په نامه نیمګړی ارمانونه یو زندگی چار دین کې او بل چې دین خیالو کې دنیا چونکی زما لقب خیالي دي او مغه وخت نه ما خپل ځان د خیالي لقب بیخي 2009 کې شکل اول زما یو خاموش او صفا ستره محبت
یعنی تر اوسه پورې یو کتاب هم نه دی چاپ شوی
او چاپ شو نه دی بس عمدہ قسم خپل ڈائری کی چیزیں خپل شیرون لکھ لو کم شیرون چې ما جوړ کړی دی هغه الحمدللہ ما ته اردو کې مکمل حفظ دی
تا ویل چې ما دوزه زړه بیللې یو په آخوا پاکستان کې یو په نورستان کې هلته دی اردو شاعری کړې ده ورته دلته په نورستانه یې کړې ده
بالکل
د دغه نورستانه یې شاعری کې یو څو بیتونه راته وی
دلته د غزل په حساب کې نه دی لیکلې ځکه نو ما سره دلته بې شمار غزلونه دي نورستانه کې بېخي زیات دي یو چې دی نو داسې داستان دی چې چر ابو ناڑا پیستیست شوا نلی ترپیک ترپیک ورامگست شوا دمو چچلست شوا ایشوام سک شوا زندگی خوشحال کو نیست شوا
ددی ترجمہ کراتم د قصوے
چر ابو نانا پیستیست شوا یا خوب دخوڑ روان وے نلی ترپک ترپک وہ مگست شوا نرے نرے باران کے دے دولت دومو گسو کیست شوا دیر خکل ہوا چلے دے آئی شوام سک شوا زندگی کو نست شوا زوے آغوے او زندگی چی دینو ہمیشہ نا خوشحال خوشحال تیرے دلے یو طرف ته ونه وی بل طرف ته چمن وی او هغه زما څنګه ته ناس وی او زندگی هغه وی زو او زندگی باندې خوشحالی سره زما مخ ته تلې
خاص دې ویل کې چې تال ته په پاکستان کې فلم کې هم کار کړي ډرامو کې دې کار کړي دې څه کردار دې ادا کړي
په ال ته دا شی سفارش او د پیسو په بنیاد چون کې سره مخ ته ځي الحمدلله ټیلنٹ خو زمونږ په دې مشکل نه و چې ټول ناول چې ما ته لاهوري پنجابي فلم کې ما ته لاس مو خراب چې ال ته زما د مرګ او دا چومبرم چې غړ ډاکټرانی اول چې دین واغوم دغه سي یا شاته تیرې دن کې یا چې دین هیرو خبرې کې او مونږ چې دین واغې چې دین تشویق کو دغه سي ډېر مختصر وړو کې کردارونو کې خلک راوړي کنه هغه نه بعد بیا مختزي خو ما چې کم اول کردار ته ادا کړ زما د مرک سین ولته هیرو باندې چې دین ډز کې دا هغه ډز په ما لګي دا ما یو خطرناک ډای سره چې دین ولته د مرکدو سین ورکول نو اول چې دین ډایرکټر ته غوسه شو چې دا چې تجربه نه داسې کسان خو بیا غوښتل چې نور مجبوری دا مارول خو دې بیا دې لازمایش ورکړه کې دې شي خوښ شي چې کله مال ته رسل ادا کړ نو اول خطول حیران شو دا سړی رښتیا مړ شو بیا چې زه پاتې دم چې ټول یو چک چک وال چې واقع ډیر ښه کار وکړ بیا ډوپلیکیټ هم په ما وکړ نو ځکه سفارش زما مقصد دا دی چې سفارش او د پیسو په بنیاد مختزي ټیلنټ په بنیاد ته څوک مختنه زي دغه لامل چې
زال دنه پاره شم بل زما خپل داس خواهش چې د معاشره چې کم زمنګ داس مشکلاتي هغه لز یو ویډیو او فلمي شکل ورکم نه چې زما دا خواهش چې ز خپل داس او خ معاشره کې چې دیندار معاشره د التز داس فلمونه جوړ کړم چې هغه کې غاني ډانس او د خزي چې نو ډیر به پردې زکه چې دا افغانیت او اسلامیت دوانو خلاف زما هم دغه خواهش خو دلته ډیر داس خلک دي چې تفسیر نه مخ کې یو شل دل نه مخ کې جذبات کې خلک نو هغه وجه نه چې دینو بس زما ډیر زله داس کارونه بیا باندې د خلکو په مخ
وته شو او
زړه داس مات شوی دی زکه چې خلک چې دینو دغه فیل سر واقف
نه دي په هم دغه یو کې کردار ادا کنه نور کې دی
نه مال ته ډیر داس فلمونو کار وکړل لکه شیر دل فلم خو ډیر مختصر کردار بو کنه زمنګ دوه درې پښتو فلم لکه شیر پښتونخوا په خوري بدمعش او سرکار دلبر منیر سره حسین سواتی سره او جانگیر خان دیو سره ډیر مختصر مختصر کردار ما د پاره ان شاء الله یو څه مشکل نه دی ال ته دا مشکل موږ ته ټوکی سین نه راکول ټوکی سین مطلب چې ز الفاظ ادا کوم جذباتي او داغه کوم موږ ته څنګه سین راکول سایلنس سین خاموش یادل ته نظر منډي و مهیرو سره یا غ ما وهی زاغه سره فایټ کول صرف دا سینونه راکول ځکه چې سفارش نو یا چې ګنو داسې پیسې نو
که د فلم د پاره د دستاویل چې زه غواړم یا زما زړه کې دا خبره ده چې د معاشري لپاره وړاندې کوم چې هغه کې ډانس نه وي
بالکل
نظم دلی کړی ورته چې
اوشته ما سره داسې مرد وطن چې کوم داسې فلم دی د قومندان مثبت او منفي کردار دواړو باندې کار کړی دی هغه کې چې دینو د بیک گراوند د قومندان چې کوم جذبه دی هغه خودلی شوی دی او د قومندان چې کوم احساسات دي او هغه چې کوم مثبت کردار دی هغه په تعریف کې ما چې کوم دلته نظم لیکل دا غما سره شته دل والا جگر والا عزم والا شجاعت والا دیانت والا صداقت والا همت 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 لالا د قومندان کردار همت لالا بے خوف دے نہ ڈر دے دلیر دے بہادر دے سلطان دے سکندر دے نہ دے غافل دے چان په هر دشمنی نظر دے یو طرف ته ڈرائیور دے بل طرف ته عسکر دے ناس پر رینجر دے خپل هر دشمن نه خبر دے ګرځي خپ فراغ سینا گرچه هر طرف ته خطر دے او ګوره سمر زړه ور دے دا ظالم دا بلا همت 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 لالا دا همت لالا دا سه قومندان دي چې هغه خپل معاشره کې اول دا سه ډیر ظلم او فساد دي د عسكر ډیر درد هغه نه برداشت کیږي ځکه هغه غواړي چې عسكر د پاره چې دین یو आवाज بلند کړي
خای تاسو د باګرام پړ ډیر کیسې اوریدلې وي خو د هندي ادبیاتو او هندو مذهب د خدایانو یو نادر کیسه به مونږ نوی اوریدلې د زرپانی په ننې پانه کې فرشته غنی د باګرام په تړاو د رام او سیتا کیسه کوي
زرپانا آیا باګرام پیژنې لیک په هنیار محبوب شاه محبوب دا باګرام پاړه یو پزړه پوری کیسه سلګونه کال په خوا د دسرات اجودیا یو راجو چې اولادونه یې نه لرل هغه درې خسي درلودي یو ورځ یو ملنګ راغی او هغه ته د سخاک لپاره دوا ورکړه او هغه و چې د راجا درې واړه خسي امیدوار شوي درې واړو رانیانو زامن وزي کول چې رام لکشمن او شتروګن نمونه یې پرې کې هودل رام یې مشر لکشمن ورپسې او تر ټولو کشر یې شتروګن وو رام او لکشمن به تل سره یو ځای ګرځېدل او د دوی خپلمنځي مینه له بل هر چا څخه ډیره وه راجا دسترات چې کله زور شو نو خپل ولیعهد یې رام وټاکه او د سلطنت په چارو کې به یې وخت نا وخت ترې مشوره اخیسته رام چې رازلمی شو نو د راجا جانک له لور سیتا سره یې مینه شروع کړه لکه مودی ورسته یې سیتا ور واده کړه خو د راجاګانو د کورنۍ د دود او دستور سره سم ناوی او زلمای د شپږ میاشتو لپاره په یوه ماڼۍ کې لیو بل لري ساتل کېدل
د دوی مینا او د دیدن تلوسه او رس تر بلی په زیاتېدو وه، او کله ناکله خو به رام په پټه د سیتا کوټې ته تلو، او یا به یې هم د ماڼۍ مخې ته په باغ کې شپېلې غږوله. کله چې راجا بیخي زوړ شو او د سلطنت چارې رام ته سپارلې، نو د راجا کشرې مېرمنې رانی ککی یې هغه وعده ور یاده کړه چې راجا ورته ویلي و چې دوه غوښتنې به یې پوره کوي. کیکای راجا ته وویل چې لومړنۍ غوښتنه یې دا ده چې رام باید د څوارلسو کلونو لپاره ځنګل ته ولیږل شي، او دویمه دا چې زوی یې باید پر تخت کینول شي. راجا چې په وعده پوره کولو کې یې نوم لاره، مجبور شو چې رام ځنګل ته ولیږي او د کیکای زوی پر تخت کینوي. رام چې د خپل پلار وعده ورته لبل هر څه ډیره مهمه وه، خپل وسایل واخیستل او د ځنګل په لور روان شو. لکشمن او سیتا هم درې غونه کړ او د رام لاره یې ونیوله. ډاکټر اشبیت بهاري په خپل کتاب رام لایف سټوري کې لیکي چې رام، سیتا او لکشمن په ځنګلونو کې له لویو لویو درویشانو سره مخ شول، او آن چې د ګڼو شیطانانو مقابلې یې وکړې. په ځنګلونو کې د سفر او جدوجهد شاوخوا درې کاله تیر شول. رام ورځ تر بلې بدلېده، او هماغه و چې د سلطنت خوب او خیال یې له ذهنه ووت. هغه لا هم د سیتا سره د یو ځای کېدو اجازه نه لرله، او دا ځکه چې دوی د یوه حکم په اساس له ماڼۍ بهر شوي وو. د هندو مذهب او د عقیدې له مخې رام به شپېلۍ غږوله، او د شپېلۍ په دوران کې به یې خدایي صفتونه خپلول چې په دې ځانګړنې یې یوازې سیتا او لکشمن پوهېدل. یوه شپه چې رام شپېلۍ شروع کړه او له خپل آرام ځای څخه یې حرکت وکړ، کله چې لکشمن او سیتا له خوبه راویښ شول، رام ورک و. شاوخوا نه میاشتې په ځنګل کې د رام لټه وکړه، خو آخر یې په یوه داسې ځای کې پیدا کړ چې ښکلې یخه هوا، خوشبوداره ونې او لوړې ژورې یې درلودې. رام هلته هم شپېلۍ غږوله، او د دغه ځای د تقدس او پاکوالي دعوه یې وکړه، او وی ویل چې په ډېرو ځنګلونو او دښتو وګرځېدم، خو په دې ډول پاک او مقدسه خاوره او له برمه ډک ځنګل مې نه دی کتلی. هغه د ځان لپاره دا سیمه آرین یا پاکه وګڼله. او لزړه یې چیغه وکړه، وی ویل چې نه غواړم له دې ځایه لاړ شم، دا زما ځنګل دی، دا زما باغ دی، او که زه وغواړم د دغه باغ لپاره ټول دنیا په بل اړوم. د دغې سیمې خلک رام ته په ځانګړي عقیدت قایلېږي، او همدا ده چې دا سیمه د باګرام په نوم یادوي. په سانسکریت ژبه کې باغ د باغ په معنا کارول کېږي، او رام چې د هندوانو خدای دی. په دې سیمه کې رام، لکشمن او سیتا شپږ میاشتې تیروي او بیا حرکت کوي، خو دغې سیمې او خلکو ته یې د ښایست دعا کوي دا چې وروسته څه ډول وژل کېږي او له کومو پیښو سره مخ کېږي، او ولې هندوان ورته خدای وایي پر هغې بحث نه کوو. دا سیمه د طبیعت له پلوه هم ښکلې، او د نجونو د ښایست صفتونه یې هم کېږي. له همغه ورځې را وروسته چې سلګونه کاله تیریږي، دا سیمه د باګرام یا د خدای باغ په نوم نومول شوې. او کله چې د عیسوي کال په دویمه پیړۍ کې د کوشانیانو شاه کنیشکا خپله پادشاهي اعلان کړه، نو په باګرام کې په یوې پیغلې مین شو، او هغه وویل چې د باګرام یا د خدای باغ د یوې پیغلې لپاره د اوړي پایتخت باګرام او د ژمي پیښور اعلانوم.
د ادب جام دا برخه مو د پښتو ادب لرغونی دورې شاعر شیخ عیسا مشواڼي ته ځانګړی کړي. دا برخه زموږ همکار سهار ګل میرزا وړاندې کوي.
ادب جام.
شیخ عیسا مشواڼي. مشواڼي د پښتنو یو قوم دی چې د کاکړو یو پخه ګڼل کیږي. یو برخه په کونړ، د کابل په کوه دامن او نورو سیمو کې اوسي. نور شاوخوا سوداګری کوي، او له پخوا څخه د هند په لټو کې هم خبر شوی دی. شیخ عیسا هم له دې قومه د پښتو ادب د لرغونی دورې د وروستي پړاو شاعر دی چې د شیرشاه سوري پښتانه شاهنشاه معاصر وو. نعمت الله هروي په مخزن افغاني کې د ده د ژوندانه بیان لیکلی دی.
چې د هند په دمل کې اوسېدا او هلته ځمکه او پټي درلودل. شیرشاه ته چا ویلي و چې شیخ عیسی شراب خوري، خو د شیرشاه سړی چې ورغه په سراهی کې شیدې وي. د شیخ عیسی احوال د پټي خزانې مولف هم کټ مټ له مخزن افغاني څخه را نقل کړی دی او وایي چې دی لوی ولی وو او د خدای په توحید کې په پښتو، فارسی او هندي شعرونه ویل. د ده نور احوال موږ ته هم نه دی معلوم، خو چې شیرشاه سوري په 940 هجري کې د هند پر تخت کیناست، نو موږ د شیخ عیسی د ژوندانه وخت تر 900 هجري وروسته ټاکلی شو. مخزن افغانی د شیخ عیسی پښتو، فارسی او هندي یو یو شعر را نقلوي، خو په خواشینۍ سره چې دغه اشعار کاتبانو مسخه کړي وي او په ښه ډول نه ویل کیږي. د پټي خزانې مولف هم له مخزنه د ده یو پښتو شعر داسې را نقل کړی چې وایي: په خپله کار کړي خپله انکار کړي، په خپله کار کړي خپله انکار کړي، کله باداري کله می خوار کړي، ته خو قادر یې په صفتونو، ته خو قادر یې په صفتونو، کله می نور کړي کله می نار کړي. عیسی حیران دی په دې شیونو، عیسی حیران دی په دې شیونو، کله می یار کړي کله اغیار کړي، کله باداری کله می خوار کړي، په خپل کار کړي خپل انکار کړي.
د رادیوي مجلې د ورېښمین خیال په تیره برخه کې مو د کک او زرینی منظومې په اووم سرود کې واورېدل چې کک د خپلې محبوبې باغ ته ځي او هلته د هغې له ډېر بد او تند برخورد سره مخ کیږي. د فارس شهزادګۍ کک ته د ساکانو سپکه کوي او دته وایي چې ګڼ شهزادګان مې په تمه دي، سلام له زما پلار ساکان ووژه. شهزادګۍ د کک له مینې انکار کوي. دا چې د اووم سرود په دویمه برخه کې څه پیښیږي بیا هم څېړنوال عبدالغفور لیوال.
ورېښمین خیال. زه او ته د خدای لپاره دا څه وایې؟ ته زما د غلامۍ هم لا وړ نه یې، ته لا څوک یې چې زما د ژوند خاوند شې؟ تا پاچا خپل وحشی قوم قربان کړ، د جګړې میدان د پری خود پتیخته، ته دې ورکشي قوم، دې ورک وطن، دې ورکشه. هغه ورځې می چې تا سره یو ځای وي، ما خوندونه اخیستل ستا له وجوده، مانا دا نه ده چې تا سره به پایم. شهزادگان د روم او مصر را پسیدی، ملکه به د بابل یا هندوستان شم. د گلبوی په خبرو کک حیران شو، تر پښو لاندې ځمکه شوه روانه، هسک اسمان پر سر تاو شو او را تاو شو، په وجود کې د اور بټۍ شوه بله. را نږدې شو، گلبویه یې ونیوله: زه په تا باندې مین یم، ته زما یې، ستا له خولې نه دا خبرې د بل چا دي، یا خو بله یې، زما گلبویه نه یې. گلبویه لملا خنجر غلی را ویوست، ځان خلاص کړ په ډیر زور د کک لمټو، یو ناڅاپه یې خنجر پر زړه ور خخ کړ. کک ټپي شو خو په زخم خبر نه و. توا جوړ د کک ټټرو له پولادو، د خنجر له ټپه راغلې نری وینې، خو کک پټ زړه کې زخمی و له جفانه. د گلبویه له خبرو زر خنجره د زلمی کک پر زړګي وڅرخېدلې. داسې زخم یې پټ روح کې و جوړ شوی چې خبر هیڅ د ټټر په زخم نه شو. د کک زړه داسې مات شوی نن ماښام و چې د ژوند پیټی پرې بار لکه ناکام و. کک کوهزاد لکه هسک غر را نړېدلی، په ګونډو و را پرېوتی په ژړا و، چې ناڅاپه شور ماشور شو د ساتونکو. د گلبویې د پلار څو سرتیري راغلل، وتې تورې یې له تیکو تاوولې، پر کک یو ناچا پر آغلل گزارونا خو غسی دی کک وجود کر لکتی یو ناچا پر حسک را پاسی دی ولاد شو زرد سترگی دی وینو دن کاسی شوی خپل لوی گرزی پر خپل موٹی که بیا تینگ کر چو گزاره دی گرز ورباندی وکرل دی ساتون کیو مڑی طول سر انبار شول زخمی کک لکه چالاک شاهین والود پر دیوال لباغ واوخت و پناشو گل بویه لابل چیغه کرده نوا چه سمن باندل سترگو الونیاشو